السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې په هلمند کې مقامات وي که اضافي سرتیری او تجهیزات ورته ونرسیږي نو دغلته روانه عملیات نورو سیمو ته نشي غځولی. یو شمېر مدني فعالانو د کندوز وروستۍ پېښه وغندله او د امریکا د ولسمشرۍ د ننځي انتخابات هم څارو او په دې اړه ستاسې نظرونه هم خپرو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د متحده ایالاتو انتخاباتي څارونکي له وخت څخه مخکې په رای ورکولو کې د بې سابقې زیاتوالي خبر ورکوي. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشایر ایالت په ګڼو وړو ښارونو کې امریکایي رای ورکوونکو د ولسمشرۍ په نویو انتخاباتو کې خپل رای کارولې دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې محمد قسیم سولمر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د مالی وزیر د 1300 کال ملي بودجه مشرانو جرګه ته وړاندې کړه. یو شمېر مدني فعالانو په افغانستان کې د ملکیانو پر د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت له سترو پوروړو څخه یوازې درو کسانو خپل حسابونه تصفیه کړي. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د مالی وزیر له مشران جرګې غواړي تر دوه اونۍ پورې د 1300 مالی کال بودجه تایید کړي. اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودجه مشران جرګې ته تشریح کړه او وی ویل چې دغه بودجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د ژمنې پر اساس جوړه شوې ده. د راتلونکي کال ملي بودجه 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او 188 میلیارد پراختیا بودجه ده. ټاکل شوی د 1300 کال بودجه د مشران جرګې تر تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي. یو شمېر مدني فعالان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښمن دي او د طالبانو له لورې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستل یو غیر انساني او اسلامي او غیر اسلامي عمل بولي. مدني فعال ضیا محسنی نن په کابل کې په دې اړه په جوړې شوې غونډې کې په کندوز کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په غبرګون له حکومت غوښتنه وکړه چې دا پېښه په جدي توګه وڅېړي. دی وایي طالبان له ملکیانو او د استوګنې له سیمو د سفر په توګه کار اخلي. د کندوز جګړه او دې ته ورته پېښې چې له هر ادرسه وي موږ جدي نغندو. د کندوز په بوزه کندهاري سیمه کې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي عملیاتو کې تیرونه یو د شملکیان او شپږویشت طالبان وژل سول. د افغان نړیوال سازمان د له بشري حقونو یو څرګند تیری بللی دی. د افغانستان برښنا شرکت وایي په کابل کې د هغو کسانو له ډلې چې د برښنا بلونه یې له 1 لک افغانۍ زیات و یوازې درې کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې تحویل کړي. د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدین نن ازادي راډیو ته د دغو کسانو په اړه وویل.
مولوی صاحب تر اخره خپل پیسې کاملا صفر کړي. جناب استاد صاحب خپل پیسې کس او تحویل ورکړ نورې پاتې دي او یو که په شپږ میاشتو کې ورسره یا په شپږ دورو کې ورسره کسو او همدارز اجنبي به کولی چې خپل پیسې کس کړي او تحویل یې
برښنا شرکت په روسي کې د 2099 کسانو لست خپور کړ چې دغه شرکت پور وړي دي. په دوی کې یو شمېر چارواکي او پیژندل سوي څېرې هم شامل دي. د برښنا شرکت وایند وایي که د برښنا پور وړي خپل پیسې تحویل نه کړي نو راتلونکي اونۍ به بیا نمونه افشا کړي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار اجمل اند اوروي.
د امریکا د ایالاتونو او انتخاباتو څارونکو له وخت څخه په مخ کې رای ورکولو کې د بې سابقې زیاتوالي خبر ورکوي. ویل کېږي چې په دې رای ورکوونکو کې لویه برخه د اسپانوي ژبو امریکایانو ده چې خی ډیموکراټیک کاندید هیلری کلینټن ته به رای ورکړي وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د دوشنبه تر ورځې پورې لږ تر لږه 3 میلیونه کسانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له وخت نه مخکې خپل رای کارولی او تمه کېږي چې په دې انتخاباتو کې به د وختي رای ورکوونکو شمېر 50 میلیونو ته ورسیږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دې معنی دا ده چې د امریکا د رای ورکوونکو په سلو کې سلویختو د انتخاباتو لورځې چې نن د مخکې خپل رای ورکړې دي. د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ټول ټال شپږ څلوېښت میلیونه کسانو مخکې رای ورکړې وې چې هغه مهال یې د رای ورکوونکو 15% جوړوله. تر اوسه پورې د امریکا په درویشت ایالتونو او ډیسي کې له وخت څخه مخکې بې سابقه رای ورکول ثبت شوي. د اسپانوي ژبو امریکایانو لخوا په هغه ایالتونو کې له وخت څخه مخکې ډېر رای ورکړل شوي، د کومو ایالتونو ګټل چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ته مهم ګڼل کېږي. د اسوسیټډ پرېس خبري اژانس وایي ډیموکراټان د وخت څخه د مخکې په کارول شوو رایو کې مخکښ دي. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشپیر ایالت کې په ګڼو وړو خرګوټو کې امریکایي رای ورکوونکو د ولسمشرۍ په نننیو انتخاباتو کې خپلې رایې کارولي. د دې ایالت په لرې پرتو بانډو لکه ډکشویلي، هارت او مسفیلډ کې د تیرې نیمې شپې راهیسې د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وو، او کله چې ټولو په شرایطو پوره رای ورکوونکو خپلې رایې وکارولي د مرکزونه تړل شوي دي. په ډکشویلي او هارت سیمو کې ډېرې رایې ډیموکراټي کاندید هیلري کلینټن ګټلې، خو د مسفیلډ سیما بیا په بشپړه توګه د ډونالډ ټرمپ لخوا ګټل شوی چې جمهوري غوښتونکي کاندید دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقې تاوتریخوالي له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جوماتونو چاپی واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. په کراچۍ کې تېره اونۍ د هغه سنی ډلې 15 تنه پلویان ووژل شول چې شیعهګان مسلمانان نه ګڼي. د چارواکو په وینا دا وژنه ښایي د شیعهګانو لخوا انتقامي حمله وه، ځکه دې ډلې له هغې یوه اونۍ مخکې په شمالي نظیم آباد سیمه کې د 15 شیعهګانو د وژنې مسؤلیت منلی و. پر مدرسو د پاکستان د امنیتي مامورینو د پرونۍ چاپی په وړاندې سنی او شیعه فعالانو اعتراضونه هم وکړل. په دې ترڅ کې شیعه معترضانو یوه لویه لار د 2 ساعتونو لپاره بنده کړه، چې وروسته بیا د مظاهرو ضد پولیسو د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله تدپره کړل. پاکستاني چارواکي وایي په دې عملیاتو کې له طالبانو سره د تړلې لشکر جنګوي ډلې 2 وسلوال نیول شوي. چارواکي وایي دا کسان پر شیعهګانو او دولتي ځواکونو د 28 حملو په ترسره کولو او همداراز په روان کال کې د نامتو قوالي موسیقۍ د غږونکي امجد صابري په وژنه تورن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل عون سره وکتل. ظریف د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې له عون سره د پارلمان لخوا د هغه له غوره کېدو وروسته ګوري. لبنان ته د ظریف د سفر هدف د تهران او د حزب الله په ملاتړ د ایران پلوي حکومت ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول بلل شوي. حزب الله وسلواله ډله او د ایران شیعه حکومت د سوریې په جګړه کې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحدان دي. د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د میشل عون غوره کېدو د هغه دوو سیاسي بلاکونو ترمنځ 9 میاشتنی اختلاف له منځه یوړ، چې د یو ملاتړ سعودي عربستان او د بل ایران کوي. په دې اوږده موده کې د همدې اختلاف له کبله د ولسمشر د غوره کولو لپاره 15 هڅې ناکامې شوې. دا خبرونه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې د جګړې تنور تود دی او مقامات وی کنور سرتیری و نرسیږي، د هلمند عملیات نشي پراخیدلای. یو شمیر فعالانو د کندوز وروستۍ پیښه وغندله او له حکومت غواړي چې یو هر اړخیزه پلاوی دغلته د تحقیقاتو لپاره واستوي.
د بشر حقونو کمیسیون، ولسي جرګې، مدني ټولنې، د یونما په بلتو باندې او د کندوز د زیانمنو ته په توجه سره باندې یو نوی آیت وټاکي.
په متحده ایالاتو کې د ولسمشری انتخابات پیل شوي دي. په یو شمیر سیمو کې له وخت نه مخکې میلیونونو کسانو رای ورکړي دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې د امریکا د انتخاباتو د بهیر او د انتخاباتو د نتیجو په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې کمزورې کېدل به په افغانستان کې د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغیز ولري؟
هر وخت کې په عراق او سوریه کې داعش کونج ته کیږي، نو بیا به افغانستان د دوی لپاره یو بدیل وي، یو ښه بدیل وي.
د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو، اوس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د هلمند دولتي مسؤلان وایي که اضافي سرتیري ورته ونرسیږي نورو سیمو ته عملیات نشي غځولی. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهروان بیا په دې ولایت کې موجود سرتیري کافي بولي او وایي چې وسلوالو خپل جنگي وړتیا د لاسه ورکړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکو د قهر میوند په نوم د روانو عملیاتو په اړه هم بیلابیل نظرونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د لشکرګاه په دوهم او دریم امنیتي حوزو کې د قهر میوند په نوم روانو عملیاتو معلوم او د پمړ پر مختګ نه دی کړی. په دې اړه زمونږ همکار رپورت لري.
سنگر تود دی، د مځکې لخوا هوانونه، ډی سي توپونه او د هوا څخه جنگي هلیکوپټر هغه وسلوال په نښه کوي چې د افغان ځواکونو لخوا د پیل سو عملیات په وړاندې مقاومت کوي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د دریم امنیتي او زیاړوند د بشران په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ملکي کسانو کورونه په سنگرونه وښتي دي او سخته جګړه روانه ده. د هیواد په جنوب لویدیځ حوزه کې د قهر میوند په نوم د پیلسو عملیاتو درېمه اونۍ پر کېږي، خو د لشکرګاه پر اطرافو د روانې جګړې په شدت کې ډېر کموالی نه دی راغلی. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وایي عملیات په تر هغه دوام وکړي چې جګړه د لشکرګاه د اطرافو څخه نورو سیمو ته لیرې شوې وي. ښاغلی احمدزی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په اوسنیو موجودو سرتیرو نشي کولی روانو عملیاتو ته پراخوالی او تر دې ډیر شدت ورکړي.
تشکیل باید زیات شي، کم کسان چې دلته تشکیل د لوی کمبوتي هغه باید راسي، توجه او زور ته وسي. لشکرګاه ښار په درې څلور اوزو باندې نه کنټرول کیږي، دلته زیاتره قوتو ته ضرورت دی چې دوامداره شتون هلته ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده په ډیرو ولایتو کې زیات تشکیلات شته چې هغه مساحت یې ډیر کوچنی دی. مونږ هم دلته لشکرګاه ښار وینې چې ډیر لوی لویه ساحه ده، په ډیر لوی کچه باندې دلته خلک اوسیږي، نو دوی ته زیاتره باید توجه وسي.
د قهر میوند د عملیاتو د پیل نه تر اوسه ویل کیږي دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي. د 215 میوند کل اردو قمندان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په روانه اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د نهو مشهور قمندانانو په ګډون د 90 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکو چې د ښار په شمالي او لویدیځ څنډه کې د روانو عملیاتو او جګړو له لوی لوی ډزو ستړي سوي دي، د قهر میوند په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې نتایج ښه بولي، خو ډېرې د سست حرکت څخه مایوسه سوي دي.
قدرت الله بغیر له څوک د دې بولان اخواته نه شي اوښتلی، ځکه چې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. پلان دا دی چې تیاره خپله بمبار کړي او غواړي چې امنیتي ستونزې دا هوارې شي او کوم مشکلاتونه چې راغلي دي هغه خلک وایي چې عملیات وتلی دي، په تلویزیونو کې ښکاره کړي دي، خو چې چیرې عملي ویني بیا تاسو خپل پیری شي.
د خلکو غوښتنه دا ده د دې عملیات څخه چې دا عملیات مخته چې ولاړ شي، برته به خلک چې دا کورو څخه خراب را رسوي دي، برته بخپل کورو ته ولاړ سي، هغه نشار به د تشويش ستر دغه لا خلاصي.
زوم به هغه ځای باندې دي چې اعلان کړه، اله خبر دي چې کریم ایوان په نامه دی، په کې په نامه دی، فراغه مو دي کوجه جنگ دي نشه کړی نشه کړی.
سره د دې چې د شهر پر شاوخوا د درنو چاودونو ژغونه خلک د نامنیو د اوږدې دوه سوچونو ته وړي، خو په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د خلکو استاد عبدالجبار کرمان وای عملیات شروان دي، خدا چې ولې دومره سست او قرار پر مخ دی ویول. جګړه د عامو خلکو په کورونو او کشتونو کې ده او د وسلوالو لخوا ډیر زیات مینونه کرل سوي دي.
دا د یوې میاشتې په جریان کې پرون ما او تا بیخي په ښار په منځ کې جګړه درلوده، ما او تا ته په مهاجرو کې جګړه درلوده، ولې نن ته تللی په اصطلاح باندې تر زیاتې ساحو پورې رسېږي. او دا ټول د دې نتیجه ده چې مثبتې خواته هر څه روان دي، هر څه باید په احتیاط ترسره شي. عام ولس ګټې، اقتصادي منافع د وطن،
که څه هم کارمان په هلمند کې موجود سرتیری کافي بولي، وایي د وسلوالو لیکې ماتې سوي دي، تازه دمې افغان سرتیری رسېدلي دي او د هلمند په ډیرو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو ځینو عملیاتو د غور رهبري د دې ولایت څخه وتلو تاره کړې ده، خو ویل کېږي په دې ولایت کې د کافي سرتیرو د نشتوالي رباله روان عملیات د ستونزو سره مخامخ سوي دي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د اردو او پولیسو کم او خیالي تشکیلات پرانیسي، امکان نه لري چې حکومت د قهر میوند په نوم روان عملیات نورو سیمو ته وغځولی سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند او په خاص ډول د دې ولایت په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې مو د روان امنیتي وضعیت او دغلته د جګړې په اړه زموږ د همکار تفصیلي رپورټ واورید.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او یو شمیر مدني فعالانو د کندوز وروستۍ پیښه وغندله او د ملکیانو د مرګ ژوبلې د پلټنې لپاره د بې پرې پلاوي د ټاکلو غوښتنه وکړه. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کندوز ته لیږل شوی پلاوی دولتي دی او نشي کولی هر اړخیزې او بې طرفې پلټنې ترسره کړي. بلخوا ارګ کندوز ته د لیږل شوي پلاوي په اړه اندېښنې بې ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت د کندوز پیښه جدي نیولې او پلټنې به هم بې پرې وي. پدیړه رحمت الله افغان رپورٹ لري.
یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کندوز وروستۍ پیښه جنگي جنایت ده او باید یو بې پرې او خپلواک پلاوی له حقوقي پلاوه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عاملین یې په ملي او نړیوالو محکمو کې محکمه سي. مدني فعال او د ځوانانو د سولې بنسټ مشر نجیب الله جامع چې د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډې ته د نورو په استازیتوب خبرې کولې وویل چې کندوز ته تللی دولتي پلاوی نسي کولای چې هر اړخیزه پلاټنه وکړي.
زموږ غوښتنه ده چې د بشر حقونو کمیسیون، ولسي جرګې، مدني ټولنې، د یونما په غړیتوب باندې او د کندوز د زیانمنو ته په توجه سره باندې یو نوی آیت وټاکي، پلټنې وکړي، په دې باندې ولس ته قانع کوونکی ځواب وایي او هغه عاملین چې دغه جنایت مرتکب شوي دي هغوی باید ملي شرعي محکمې ته او د غټ جنایي جرمونو په سر کې باید نړیوالې محکمې ته راکش کړي سي.
د راپورونو له مخې تېره اونۍ د کندوز په بوزي کندهاري سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې چې امریکایي ځواکونو هوایی بمباری هم وکړه، شاوخوا درش تنه چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. دې پیښې ګڼ غبرګونونه راوپارول. یو شمېر افغان سیاسینو، مدني فعالانو او د ولسي جرګې ځینې غړیو او عامو خلکو دا پیښه وغندله. همدارنګه د بښنې نړیوال سازمان په کندوز کې پر ملکي وګړو بمباری پر بشري حقونو څرګند تیری وباله. افغان حکومت د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ د څېړنو لپاره کندوز ته یو پلاوی وټاکه چې دا محل په دغه ولایت کې په پلټنو بوخته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له کابل تللي پلاوی سره د کندوز خلک، مدني فعالان او زیانمن هم په څېړنه کې همکاري کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر ډول اندېښنې بې ځایه دي.
کندوز د پیچ پاړه باندې حکومت جدي دی. په دې برخه کې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی؟ هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څېړنې تخنیکي دي. ولې د دې تر څنګ چې د کابل څخه هیئت تللی دی، په خپله باندې د کندوز له خلکو څخه شپږو کې ولس استازي، د سیمې خلک او مدني فعالان دي، هغه هم یو ځای ورسره کار کوي. په دې برخه کې دوستانو اندېښنې بې ځایه دي. پر مسله باندې هر اړخیز تحقیق کیږي او د دغه تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکیږي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي حکومت مکلفیت لري چې له خپلو اتباعو څخه ساتنه وکړي. د دغه شبکې غړی احمد زکی وایي له دې وروسته باید هر ډول هوایی او ځمکني عملیات په ډېر احتیاط ترسره سي، څو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي.
وامریدل چې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د کندوز د پیښې د تحقیقاتو لپاره دی یو بې پرې او هر اړخیزه پلاوی د ولایت ته واستوي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څرنګه مو چې واورېدل، نن په متحده ایالاتو کې خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکوي. په یو شمېر ولایتونو کې میلیونونو کسانو له وخت نه مخکې رایه ورکړې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خپرونو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو. د متحده ایالاتو د ولسمشر انتخابات نن ترسره کیږي، خو دغه هیواد انتخاباتي سیستم له نورې نړۍ سره توپیر لري. په یو شمېر ایالتونو کې وار لمخه هم ځینې خلک چې د انتخاباتو په ورځ ستونزه لري رای ورکولی شي. وار لمخه رایې د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل خورا زیاتې دي. تر دې دمه د دې رایو په اړه زما همکار احمد شیبر رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د انتخاباتو څارونکي خبر ورکوي چې په امریکا کې تر انتخاباتو مخکې په بې ساري ډول رایې اچول شوي دي. د څارونکو په وینا تر ټولو ډېر رایې هسپانیایي امریکایانو کارولې دي، چې له دې سره داسې ښکاري چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلري کلنټن پله په دې رایو کې درنه شوې ده. په امریکا کې میش د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم د وار له مخه رایو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ځینې ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات چې داخلي حزبي دي او هم ملي انتخابات مخکې د وخته ترسره کیږي، او دا غي دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوري انتخابات ده، بلکې دا د ولایتي شوراګان یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. په همدې دلیل چې دلته په امریکا کې دا رای ورکول له پخوانه شروع شوي، خو په نهایت کې هغه اخرنی ورځ یا ملي ورځ د انتخاباتو دپاره هم یو تعیین ورځ ده چې په هغې کې به 8 نومبر ده چې هلته ټول امریکا ټول ایالتونه کولی شي چې رای ورکړي او هغې نه وروسته 8 نومبر نه انتخابات پای ته رسیږي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې لږ تر لږه 43.2 میلیونه کسانو د نومبر تر 9 نیټې پورې وارلمخه رایې ورکړې دي، او داسې اټکل کېږي چې وارلمخه تر 50 میلیونه ډېر رایې وکارول شي. دا شمېره د امریکا د ټولو رایې ورکوونکو 40% کې رایې جوړوي. په 2012 کال کې 46 میلیونه کسانو د انتخاباتو تر ورځې مخکې رایې ورکړې وې. اسپانیایي امریکایانو په فلوریدا، نوادا او کلورادو کې وارلمخه رایې ورکړې دي. د هغې ایالتونه دي چې ډونالډ ټرمپ باید پکې انتخابات وګټي تر څو سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي. په فلوریدا کې 6.4 میلیونه وارلمخه رایې اچول شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې تر اټکل 3.4 برابر ډېر رایې ورکړل شوي دي. دلته ډیموکراتانو 9.9% او جمهوری غوښتونکو 8.5% رای خپل کړی دي. په شمالي لی کارولینا کې هم تر اټکل ډیر رای اچول شوی. دلته ډیموکراتانو 24 او جمهوری غوښتونکو 20% رای ورکړل شوی دي. او د هیلری کلینټن د کمپاین مسول روبی موکوویل ورلمخه نتیجې پر دې دلالت کوي چې ډیموکراتان بنن په ډاډه سره رای ورکړي او اعتماد به پیدا شوی وي چې دوی مخکې دي. موک ای بی سی تلویزیون ته وویل زه وارلمخه رایو ته ډیر ځیر یم. په فلوریدا کې په تیرو 2 ورځو کې د پام وړ رایې اچول شوي. همدارس په شمالي کارولینا او یو شمېر نورو سیمو کې چې زموږ لپاره نتیجه ډیره هڅوونکې او مثبته ده. په نوادا کې هم د هیلری کلینټن لپاره وارلمخه 22% او د ډونالډ ټرمپ ته 6.5% رایې ورکړل شوي دي. ډونالډ ټرمپ په وارلمخه رایو کې په اریزونا، لووا او اوهایو کې مخکې دی. په اریزونا کې ټرمپ 40% او هیلری کلینټن 40% وارلمخه خرایي اخیستلی.
ډیر زیاته مننه دوستانو احمد شیبرو چې په متحده ایالاتو کې د نن ورځې انتخاباتو او له وخت نه مخکې د رای ورکولو د بهیر او د څومره کسانو تر اوسه رای ورکړي دي په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول. د امریکا د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو او ورو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. حال دا چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې افغانستان یو توده موضوع و. ولې دا ځل افغانستان ته شا ډول شوې ده؟ اسمت ساروان په ریپورت برابر کړه.
د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د افغانستان د جګړې په اړه ډېر څه ونه ویل. دواړو کاندیدانو په دریو تلویزیونی مناظرو کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو مسایلو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل، خو د افغانستان په اړه یوازې په یوه مناظره کې هیلری کلینټن سرسری اشاره وکړه او ټرمپ همدومره وویل چې افغانستان ته د عسکرو لیږل یوه تیروتنه وه. په امریکا کې مشته سیاسي چارو افغان نظر خاوند شفیق همدم وای د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو غالبا د دې لپاره په خپل مناظرو کې د افغانستان یادونه ونه کړ چې اوس د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې نورو مسئلو لومړیتوب پیدا کړی دی.
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوې، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارد حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناتو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په دې اړه چې د سه شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات وګټل نو په افغانستان کې به څه وکړي هیڅ نه دی ویلي. اژانس وایي دا مسأله ډېره مهمه ده، ځکه چې امریکا په 45 کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پیسې لګولي او د پوځیانو ډېرې وینې تویې شوي، خو طالبان لا پیاوړي شوي دي. ولسمشر باراک اوباما له وخت رسیدو لږ وروسته افغانستان ته په 10,000 اضافي سرتیري واستول او جګړه یې لا پراخه کړه، خو په دې بریالی نه شو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی وکړي. نوی ولسمشر یا ولسمشره به له یوه نوي او سخت انتخاب سره مخامخ وي چې آیا په افغانستان کې د پوځیانو شمېر ډېر کړي او که نورې هم لږ کړي. باراک اوباما غوښتل چې په 2014 میلادي کال کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر نیم تر لږ کړي او په 2018 کې ټولو باسي او یوازې زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو د حملو زیاتېدو اوباما مجبور کړ چې خپل پریکړه بدله کړي. اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8400 تنه دی. دا په داسې حال کې دی چې د اوباما د وخت رسیدو په لومړیو کې نږدې 100,000 تنو ته رسیده.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته اکثره اسمسونه او تاسو رسیدلي پیغامونه د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه دي او په دې اړه دي چې که افغانانو د انتخاباتو کې د ګډون حق درلودل کوم کاندید ته رای ورکوله او کوم کاندید دوی په نظر د افغانستان لپاره ښه ثابت دی شي. زمونږ یو اوریدونکو چې نوم یې نه ذکر شوی خپل اسمس کوي کده د رای اچولو حق درلودي نو ډونالد ترامپ تبه رای نه ورکړي ځکه چې د نړۍ مسلمانانو ته ګواښ کړی دی. په یو بل اور نیک محمد د هلمند څخه لیکي چې مسلمان هیواد ته نه پریدم او په د افغانستان په حق له خنیت چلری هغه ته رای ورکوم. دا اس ایم ایس لګوندې په کلماتو ګډوډ نکل شوی او له دوستانو هیله کوم چې خپل اس ایم ایسونه لک واضح ولیکي. قلم یار حدید د غورک څخه لیکي چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې په یو ورځ اعلانېږي خو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې په یو میاشت کې هم اعلان نشوي. د غراز یو شمیر اولیدونکو هم د امریکا د انتخاباتو په اړه خپل سمسونه راستولې دي او هلمند ولایت څخه حبیب الله ملک زیوی کما درې ورکولو حق درلود ما به یو کاندید ته هم رای نه ورکړه ځکه چې د کاندیدانو د افغانستان لپاره کوم ښه پلان نه دی څرګند کړی. عمران احمد د خوست څخه لیکي زما په نظر ډونالد ترامپ درای مستحق ده ځکه چې جمهوری غوښتونکي د افغانستان لپاره روښانه تګلاره لري او د ډیموکرات ګوند تر اوسه د افغانستان په مورد کې ښه پالیسي نه ده لرلې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاری 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د 1.5 روبې سګنی رقم په هیواد کې تر 40% د صادراتو ډیروالی ښیي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تمه کیږي چې سږ کال د سبزیو وچو او تازه میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 13 کلونو په پرتله د سږ کال د لومړنۍ روبې لاسته راوړنې ښیي چې دا زیاتوالی ممکن تر 40% پورې لوړ شي.
زموږ صادرات په دریم او څلورم روب کې ډیریږي او زموږ مخکنه ریسرچ ښیي چې پروس کال نه سږ کال تر اوسه پورې موږ تقریبا در 15% د میوجات او سبزیجات او صادرات زیاتوالی لرو.
د سوداګرۍ وزارت معلوماتو لمخې افغانستان تیر کال څخه باندې 2,00,000 سبزیجات وچ او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادری کړي چې ارزښت یې تر 240 میلیون ډالر پورې رسیدو. د افغانستان اکثره تولیدات د کال په دریم او څلورم فصل کې رسیږي او په دې برخه کې د مڼو، انارو، انګورو، جلغوزیو، بادامو او ځینو نورو میوو حاصلاتو ته تر ټولو ډېرې هیلې موجودې وي. افغانستان هر کال شاوخوا د 10 میلیارد ډالر په ارزښت واردات کوي خو افغان حکومت منه کړی چې له دې هیواد څخه به د صادراتو اندازه هم لوړوي. د سوداګرۍ او صنایع خونی ویان سیام الدین پسرلی که څه هم په دې برخه کې ځینې پرمختګونه تاییدوي خو وایي چې لا هم سوداګر د ځینو ستونزو سره مخ دي.
کول کې زموږ صادرات ښه دي مګر شته ستونزې لا پاتې دي. د ځمکې د لارې ترانسپورټي ستونزې دي چې د پاکستان سره لا تر اوسه پورې لا یې حل پاتې. په داخل کې د امنیت نشتون دی. اداري فساد دی چې په ګمرکونو کې دغه زموږ تجاران ځورول کېږي. په نورو هیوادونو کې بازار موندنه ده چې حکومت ژمنه کړې وه چې دوی به زر تر زره تجارتي اتشې معرفي کوي. بیرته دا کسان نه دي مقرر شوي.
د ښاغلي پسرلي په باور د منځنۍ اسیا سره د ځمکې له لارې وسلیدو د ځینې هیوادونو سره له هوایي لارې سوداګري او د چین سره د اوسپنې پټلیو پرانیستو د افغانستان په سوداګرۍ ښه اغېز کړی دی. د سوداګرۍ وزارت معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت شاوخوا 500 هیوادونو ته له کرنیزو محصولاتو راخوا بیلابیل نور توکي صادروي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد یادان باید چی شوشی واگو نیست خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
دونه مې بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوه اونۍ پورې د 1496 مالی کال بودیجه تایید کړي. یو شمیر مدني فعالان په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښمن دي او د طالبانو لوري له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستل یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل بولي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په کابل کې د کسانو له ډلې چې د برېښنا بلونه یې له 1,00,000 افغانیو زیات وي، یوازې 3 کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې تحویل کړي. دا امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د ټاکلې ورځې څخه مخکې په رای ورکونکو کې بې سابقه توګه زیاتوالی راغلی. بلخوا رپورټونه وایي چې د امریکا د نیو همشپیر ایالت په ګڼو وړو ښارګوټو کې امریکایي رای ورکونکو د ولسمشۍ په نننیو انتخاباتو کې خپلې رایې کارولې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل اون سره وکتل.
سهرگل امیرزی د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه وزارت په تیر یو کال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه د مالداري په برخه کې له 25 میلیونه ډالر څخه زیاته پانګونه کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د مالداري عمومي رئیس جهانگیر میاخیل دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې.
په تیر یو کال کې تقریبا 25 میلیونه ډالر زیاته سرمایه‌ګذاري د خصوصي سکتور سره یو ځای شوې ده چې په مالدارۍ کې په مرداري
خاغلی میاخیر ویل چې دغه 25 میلیونه ډالر افغانۍ پانګونه د ملداري په بیلابیلو برخو کې شوې ده. په کندوز کې 14,000 کروندګرو ته 800 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 14,000 ټنه کیمیاوي سري وویشل شوي. د کندوز د کرنې رئیس محمد نبیر اوفی ازادي راډیو ته ویل چې دغه غنم او سري د مرکز او نهو ولسوالیو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای. یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 2,20 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه درنیمنۍ بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې د سون توکو بای. یو لیټر پیټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او دا هم د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پونډ 10 افغانۍ، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 530 افغانۍ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه خبرېږي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې کمزوري کېدل به په افغانستان کې د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغیز وکړي؟ د سولې او جګړې په نوم د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل که هر څومره د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشران په سوریه او عراق کې وځپل شي بیا به هم په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز ونه کړي، خو افغان حکومت وایي چې د داعش د ځپلو کلک هوډ لري. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
یو شمیر څېړونکي وایي سره له دې چې د عراق په موصل او د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل شوي دي، خو دا ویره سته چې دغه ډله د خپلو بهرنیو په ناڅاینو د لا پیاوړي کېدو هڅه وکړي. له عراق او سوریه څخه بهر د داعش ډلې لمړنۍ شاخه په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت په نوم د حافظ سعید په مشرۍ خپل موجودیت اعلان کړی. په افغانستان کې د سولې او جنگ په نوم د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مالیاتي سرچینو او عرب مشاورینو په درلودلو سره کچېرې د داعش ډله په منځني ختیځ کې له لوی ګزار سره مخامخ هم سي په افغانستان کې به یې فعالیتونه ډېر اغېزمن نه سي.
هر وخت په عراق او سوریه کې داعش کونج ته کیږي نو بیا به افغانستان د دوی لپاره یو بدیل وي، یو ښه بدیل وي. تر ټولو مهمه دا ده کچېرې د عراق او سوریه څخه نور خلک راځي او یا غټ شمېر لوړپوړي داعش راځي نو بیا دوی ضرورت کوم په اوږد مهال کې بېخي نه لري چې داعش څخه د روزمره کالونو لپاره یا د عملیات لپاره یا د پلانونو لپاره د داعش سره مشوره واخلي، بیا هغوی دلته په همدې افغانستان کې طرحه کولای شي.
شغله زمي چې د داعش په اړه تازه چاپ شوی کتاب یو برخه هم لیکل دی، وايي د ازبکستان تحریک اسلامي او د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې داعش تم ویلوي. دوی وايي د اګست میاشتې تر وروستیو پورې د داعش شاوخوا 200 بهرني مشاورین چې تر ډېره د عراق او سوریه دي په افغانستان کې د دغه ډلې غړو ته په مشوره ورکولو او پلان ورکولو کې لاس لري، چې د شغله زمي په خبره شای وس د شمیره لوړ شوی وي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د جزئیاتو له ورکولو پرته اندېښنه ښودلې وه چې شایي د راتلونکي کال تر پسرلي پورې د داعش ډلې څه باندې 8000 غړي د افغانستان شمالي ولایتونو ته انتقال سي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره ردوي چې ګواکې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له ځپلو سره به دغه ډله افغانستان ته مخه کړي. د ملي امنیت شورا ویان او د ستراتیژیکو اړیکو مشر تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې د خپل هیواد د دفاع او د مخالفینو د ځپلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان دولت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اماده دي چې په هر ځای کې دوی تحرک ولیدل شي. اغلمن د استاسو بری ملګرو ملتونو د کارپوهانو وروسته گزارش دي نو چې وی ویل چې داعش په افغانستان کې کمزورې شو او موږ پرې باور لرو چې نه ولدا چې اجازه به ورنه کوي د قوت پیدا کړي، بلکې اختار ورکو که هر ځای دوی تحرک کولی در شوه به په مجرد د داعش تحرک لیدل کیږي نه منځ وړل کیږي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې خراسان برخه په افغانستان کې د خلافت جوړولو په هڅه کې ده. شغل نیکلسن دغه راز ویلي و چې دا ډله کاملا غیر افغاني ده چې د ازبکستان تحریک اسلامي او پاکستاني طالبان پکې شامل دي. دوی وايي نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو ترڅنګ د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د ورزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ د یو وسیدونکي ظاهر تیموري ستونزه راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا سل جریب ازمکه زورورو او یا پخوانی قماندانانو غصب کړی ده، خو حکومت په حق له هیڅ اقدام نه دی کړی. د دې ستونزه د ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستہ نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
ما نوم محمد ظاهر تیموري دی، د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم.
ستاسو ستونزه څه ده؟
تقریبا د 45 کال کېږي چې زمونږ جایداد او ځکه خلک او زورمندان مصالح کسان غصب کړي دي، خو دولت زمونږ غور نه کوي.
د سوق چې د ستاسو زمکه نیسي، د سوق دی
دا د دې سیمه اوسیدونکو د افراد مسله لري دولت اقدام نه کوي.
دا دولتي کسان دي کنه غیر دولتي دي؟
دا غیر دولتي دي. دولت هم بعض نیم ته په دولت کې سهم لري، دولت هم دغه خلکو ته په دولت کې سهم ورکړي دي.
ته چې وایي چې دا ځمکه زما غصب کوي، تاسو د دې ځمکو اسناد قوالی څه شی لري؟
شرعي اسناد لرو، شرعي قباله لرو، موږ دولت ته مراجعه کړې دي، ما رسمي عریضه پر کړې ده، خپل قباله وسم په لاس کې لرم. دا استا
د څو کالو راهیسې دا ستاسې ځمکې غصبېږي د دو دخه؟
سیمه کې تقریبا زموږ د سل جریبه غصب شوی دي او نور زموږ په لاس کې دي. دا خلک په زور کې اوس هم دا مځکه لاندې کړې دي، دا مځکه غصب کړې دي.
د څو کالو راهیسې دا غصب روان دی ستا د ځمکې؟
دیرش کالو دمخه بس شروع شوی دي، تر دا اوسه پورې دا خلک ادامل دا کار ادامه لري. دا په دې سیمه کې په دې کلي کې
تا والي ته مراجعه کړې، عریضه دې والي ته ورکړې، دا خپل مشکل دې ورسره شریک کړې؟
بله و بله، درې څلور گشتې ولسوالۍ ته ورغلم، ولسوال صاحب ما عریضه تایید کړل د ولایت پر مقامات باندې چې دا موضوع حقیقت لري، زموږ زور دلته کار نه کوي. والي صاحب ته ورغلم، والي صاحب زموږ عریضه وکتل، هغه استلام کې پر ریاست عدلیه باندې، عدلیه ریاست پر قمندانۍ امنیه باندې دغه پارچې ورکړي چې ورسره دا خلک جلب کړي. درې پارچې ما راوړي، درې گشته مې زه ورغلم، دا پارچې ما راوړې دي، دا خلک نه شي حاضرولی.
دا خلک نه حاضرېږي، جلب ورپسې ځي لیکن نه حاضرېږي.
بس جلب ډېر کمزوری دی صاحب، دا جلب چې راځي دا خلق پروايي نه کوي، شاغه خلق نه حکومت ته حاضر دي، نه شريعت ته حاضر دي، نه قانون ته حاضر دي، پيڅ خو حاضر نه دي.
مرکزي حکومت سره د شريګه کړي کابل ته کله راغلي دا مشکل دی ویل دي؟
بله و، کابل ته تقریبا 12 کال د مخه ما پلار مشاخان سنادونو شیان وړي وو، د رئیس صاحب دولت څخه فوق العاده امر اخستو، فرمان اخستو، شاغه دلته را لغه متاسفانه دلته نه عمل کیږي.
تر اوسه د سومره جریبه زمکه غصب شوي؟
تقریبا د سل جریبه تقریبا غصب شوي.
د استاز مکه چې غصبېږي د دې نه څه کار اخلي؟ زراعت د پاره کاری کنا، کورونه پکې جوړي، دکانونه جوړي، څه پې کوي؟
زموږ زراعتي زمکه ده، ټول باغ دی ولاړ، د انګورو باغ دی، د بادام باغ دی، زراعتي زمکه ده، غنم کوي، جوار کوي، پدې کې کورونه هم جوړي خپل ځان د پاره.
خو اوس څه غواړي د حکومت نه؟
د دولت نه دا خواهش کوم چې د والي صاحب د کندي دی هم دا خبره واوري، د والي صاحب د روزګان هم واوري، نور مسؤلین مقامات دي، مونږه غاوري، مونږ هم باید وخت، مونږ په مشکل باید ور حل کې راشي. دا خلک دی راولي، حکومت دې حاضر کې، راجلب کې، عسكر یې حد پسې ولي چې دا ساحه وګوري چې دا څنګه کار دی. اوسوک چې قواله او اسناد نه لري، راځي د بلندکه غصبې او مرکزی دولت شته وجود لري. ما د دولت دا خواهش ته چې دا کم وخري، دا خلک راځي مونږ دمځکه څخه، د روز دمځکه د دې منګولي څخه خلاص کې، موږ مشکل ور حل کې.
دا سوق چې ستاسې زمکه غصبې د سر مخه مخ تاسې خبرې کړي؟
بله و، مخامخ مونږ هر وخت ورسره کښېنو، خو پله په پله دی، په یو پنډله دی، نو مونږ خبر ورسره کوو. مونږ دمځکه غصب ته دا تا ته حرام ده، نو راسه قانون تر سره کښېنې، شریعت تر سره کښېنې، حکومت تر سره کښېنې. هغه وایي چې یا مونږ چېرته نه یو حاضر، هېڅ نه شریعت ته حاضر یو، نه قانون ته حاضر یو، نه حکومت ته حاضر یو. هغو خلک وایي چې مونږ نه یو حاضر هلته، هغو نو مسله دي، نو مونږ په مسله لحاظ باندې مونږ دا کار نه کوو چې مونږ هلته به صلاح اقدامات وکړو. نوغه خلک پر ډیره ده مسله ده، نو په دا خاطر په زور خوري.
ستاسو ته زبا شریک کړو، د مقامات سره به شریک کړو.
تشکر.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مده ورزګان ولایت له امنیه قماندان جنرال ولی جان سره شریکه کړې ده. جناب قماندان صاحب، د محمد زهیر تیموري په نامه یو ورور مونږ ته تلیفون کړی چې د ورزګان ولایت د گیزا په ولسوالۍ کې کابو سل جریبه ځمکه څو تنو زورورو په زور نیولې ده. آیا د گیزا په ولسوالۍ کې داسې خلک شته چې په زور یې د چا ملکیت غصب کړی وي؟
خپله نه وي راغلی، دا موضوع مخکې د نورو خلکو سره بس شریک کړي، هغه که اقدام نه یې کړی، ما ته دوسې کومي راغلي، ما په ټیم کې دی، ما ته نه دی راغلی. دا مشکل به یې په تیر دغه یو مرکزي چې ما څوک کولی شي چې راشي موږ ته عریضه وکړي، او هغه هر څوک چې د دې سره ظلم کوي موږ هغه پر کلي خپل اقدام کوو، هغه نیسو د کنډوالو ته کړو.
قومندان صاحب، تاسو ویل چې دغه ولایت ته نوي راغلي یست، داسې کسان چې له خلکو سره زیاتی کوي، په وړاندې به څه اقدام وکړي؟ په دې برخه کې اراده څه ده؟
څوک چې د زموږ د افغانستان د اساسي قانون خلاف کوم زموږ د هغو په مقابل کښې مبارزه کوو، او نیسو د قانون منګولو ته سپارو. دا چې هر څوک دی، یو زورمند دی، پلانۍ دی، پلانۍ دی، دې پسې ګرځو. هر څوک چې د دې څه خلاف کار کوي هغه موږ نیسو قانون ته سپارو.
جناب قماندان، دی وایي پخوای والي ته عریضه کړې او والي پولیسو ته امر کړی و چې دا مسله وڅېړي، خو پاک لی تر اوسه اقدام نه دی شوی.
همکاري وسه کو چې هغه نفر راولو ده او ته معلومات کوو او د قانون چې ته وایي هغه تطبیق کوو. او هر څوک چې د چا سره علم کوي او د هغه زده کوو د هغه هغه باندې زورمندي کوي هغه سره مستحق چلند کوو او د قانون منګولو ته سپارو.
قومندان صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کوئ؟ ظاہر تیموری بس تاسے غوری تاسے ورتا دا ہمکارے ڈاڈ ور کوی
مربوط
محمد ظاہر تیموری تدا وای چې د ورزګان د امنی قماندان جنرال ولی جان د وادي سره سم ژر تر ژره خاغلی قماندان ته ورشي او خپل ستونزه ورسره په مستقیم ډول شریک کړي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته یې ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
آزادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدغه لا پیل کوو د نن خبرونه. د نن خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته باید وایو چې ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي خو نشو کولای چې ټول په دغه خبرونه کې خبرو کوو. ان شاء الله نور پیغامونه په نورو خبرونو کې خبرو کړو. بس هغه څه چې دغه خبرونه کې ورته ځای لرو هغه به په همدې خبرونه کې واورئ. ورځو پیغامونو ته.
السلام علیکم. نوم میں بختیار دا لوگر نام زنگ والے نا ردی ریڈیو کارکون کو سلام دا امنی کی ہلے والے بعد سلام نا پیغام میں دادا ہلے میں ہم دادا سے خبر کی اور چاروا کو ترگو گوی نوم تقریباً 15 پہ تنا پر سربازان یو دمونیات محافظت یعنی ریاست عمومی عملیاتی ریاست پروژه های دولتی حکومندانی کتے گودام شاروالی چار دروازے کابل کی موجودہ اجرا کولا اور زمین کتاب 1995 د 15 میاشتې په 19 تاریخ لغوه شوې ده. زمونږ د یوې میاشتې وروسته صورت ماشونه بند پاتې دي. څه کم 3 میاشتې تېرې شوې زمونږ ماشونه نه اجرا کېږي. علت یې څه دی؟
السلام علیکم. د ازادي راډیو کاروندانو ته د مینې ډک سلامونه. بعد السلام چې دا زما پیغام بالکل نشر کی داعش په ننګرهار کې 100 نفره په پچراګام ولسوالۍ کې په شهادت ورسول ولې هیڅ تظاهرات نه چاچی دی ووهدي د پښتنو سیمه وه. او دولت په دې عملیاتو کې بالکل سست راغلی دی. باید چې د دې فاسون خلکو سره همکاري وکړي او د دې شهیدانو انتقام واخلي. په همچنان د اور شهیدانو دولت هم درادي او خبرې دي خلاص. نور هیڅ خبره نشته. بالکل ټول دروغ وایي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کریم اللہ کندہار ولایت شلکوٹ ولسوالی سے استاد سر فارق حکیم سر استاد سے خدا غوار میں چدا حکومت خدا غوار میں چدا بنجان جیر جیر خوشی کی چدا گلبدین حکمتیار بزر کی نمون اور کری دی اور دیر بن مظلوم بنجان غسنا کی چی قیدون ایلی خدی رای اندیر دی بای جزا دا غوار میں چدا دی سر شوش.
السلام علیکم. خالد خبر کوم د ما پیغام دا ده چې سعودي عربستان کې کومه غونډه جوړیږي. دې ته موږ سخت هیله لرو. الله خو دې نو رسول را ودی. خو یو پیغام د ما ووري چې تنخوا خوارو ملایان بونه زی د کابل او هغه قران وهلي بونه زی چې په مقام ازما کې قران کړای واغه چې هر ملک ته لاغه دنیا ورانی نو هر څو کولی خو مصدق خلک بونه زی هغه هر مجلس کې نه چې هغه مجلس خدای ورانی.
چی پر تعلیم او تربیه باندې زور واچوي او تعلیم او تربیه وکړي ځکه چې تنوار صاحب چې نن دغه ویاړ او تاریخ راوړی دی دا د تعلیم او د تربیه برکت دی دا قهرمانی د تعلیم او تربیه په برکت راوړی دی نو زما دا هیله ده چې تعلیم او تربیه وکړي خپل بچان تربیه کوي یا په اسلامي زده کړو یا په عصري زده کړو خو دا هغسې نه پرېږدي او د افغانستان د تعلیم و تربیه در وزارت څخه مداهله ده چې د خدای پر لحاظ د کندهار چارواکي د تعلیم و تربیه د غفلې کوي د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست سخته فساد ډک دی د ټولو ولسوالیو مکتبونه بند دي موږ متاسفانه په دا څوارلس کاله مو دا بغاري کړي دي هېچا مو خبره نه ده اورېدلې هغه ظالمان تنخواوې خوري خو مکتبونه کوچنیانو ته نه وایي وفا
بل السلام علیکم نصیب الله خوش نصیب تانیوال دی پکتیا تمکنی تخا زه دا پیغام دی ازادی رادیو دی نشولو سانګ ته پرېږدم زه په ډاکټر صاحب کمال تانی باندې ویاړم چې زموږ هیواد لویا بریا راوړه خدای پاک دې زموږ هیواد ملي افغانستان انده شاعر راتلونکی او روحانه فکر روحانه ژوند ولري د خدای په
السلام علیکم زه رفیع الله خبرې کوم لغمان ولایت د مشرق رانا د لنګار ولسوالۍ نه زمونږ په مرکز کې چې کوم ځای کې چې ولسوالۍ کې چې محلي کوم ځای کې چې محلي فلوس دي نو هلته جنگ زیات دی کوم ځای کې چې اردو یا جنگ نه وي زه دا هیله هر دور هم چارواکو نه چې کوم ځای کې محلي فلوس دي هلته د هغه بجای باید اردو اچي جنگ قرار شي اردو د افغانستان ملا تیر دی نو دا پیغام پیدم چارواکو ته والسلام و احترام السلام علیکم
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې وزیر صاحب داخله ته یو سوال کوم خواهش ورته کوم چې اکثره امنیتي پولیس سرحدي پولیس نظمي عامه کوم هغه ارګانونه اکثره چې روسي سلاح استعمالوي د ډولي نه مثال راپور ورکولای کیږي چې سل د زماندو خوشی او زر د زماندو خوشو په دشمن باندې کنده کې هغه به 1500 ورکوي 1500 ځان ته وایي لوای هغه به 2000 ورکوي 1500 هغه ځان ته وایي زونی ځان ته وایي اخر وزارت داخلي ته خبره رسیږي سل د زر شي ویني خبره 5000 راځو ته راغلي وي نو اداري په څو خدمت تمره په کې ډیر شوی لري چې بيغي هات نه لري نور خو څه کوي چې مهمات کوم راپور غلط ورکړي ځانو ته وایي کورو ته راوړي په خپل سترګو ملي دي پاکستان ته اړوي خرڅوي طالبان باندې خرڅوي راکټ منمندسي راپور لکه مثلا دوا مرمه انداخت کړي 500 مرمه راپور تروي تر څو چې وزارت خبره رسیږي لس مرمه انداخت شي یا ته رسیږي زر مرمه ته خبره رسیدلې ني نو زادر ډونم ونره مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کی تر څو هغه امنیتی ځواکونه چې غلی کوي غلی خور طرفه کوي او جنرالي رتبی خلی زری مټر هیلیکس سره وی پاکستان ته جاسوسي کوي ایران ته جاسوسي کوي دغه جاسوسانو مخه ونیول شي او داسې خلک پوزی پو توالی کی په وی کومره وی خې چوکې ورکی چې وطن ته کار وکي ملت ته کار وکي خاورې ته کار وکي خپل ناموس ته کار وکي هغه خلک نه خدای په امان
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د پیغامونو په یو برخه کې تاسو ورېدلې د کندهار ولایت کې د پوهنې وزارت پر مربوطاتو کې د اداري فساد او دغه شان د اکثره خواندي تړل شوی الته او ماشومان د زده کړې له نعمت محروم دي په دې اړه شکایت موجودو دغه موضوع مو د کندهار ولایت د پوهنې رئیس خاغلی محب الله قادری سره شریک کړه خاغلی قادری په اړه راته وویل
اورور دغه اداري فساد پاړون زما درقت د تخورسته په هر بخش کې کومه فساد څه لیدلې دي د هغه په اړه مو چې دې اقدام کړی دی هغه مو د قانون منګول څه پرې په دې څه کې د ترنوالي ته خلک سپارل شوی دي مخکل داخلي تفتیش او نظارت کړی دی هر څه اسناد مشته پلاس راغلی په فکر مستند شواهد او اسناد چې وی هغه موږ کڅه موجود و مشته لري او دا شی کڅوګ لري کولای شي د پوهنې ریاست مراجعه وکي موږ د هغوی مشکل عاجلن ورته حل کولای شو. او بل خبره ده بند مکاتب ده بالکل مشغول سوالی کې بند مکاتب له هغه مکاتب د مختلفو لاملونو له وجې بند دي. نو په داسې سیمه کې هم مکاتب لرو چې هلته اصلیت کې نفوذ نه وي. په اصطلاح سره هلته 15 کورې چې 10 الى 15 کوچنیان ماشومان وي چې د زده کړې لپاره اماده وي، مګر هغه دپاره موږ یوه محلي ټولګۍ فعاله کړې ده. مګر و په تشکیل کې هم دلته یو ښوونځی موږ لرو، په تشکیل کې ښوونځی لرو، مګر متاسفانه چې تعمیر نه ورته لرو، مځکه نه ورته لرو، تشکیل د معلمانو د اداري او تدریسي پرسنل نه لرو. نو د هغوی لپاره موږ د همکارو موسساتو لخوا محلي ټولګۍ د چټک زده کړو د لویانو او محلي ټولګۍ د کوچنیانو لپاره موږ هڅه فعاله کړې دي چې موږ ځینې ولسوالۍ دغه ولسوالۍ تعلیمي بهیر په ټپه ولاړ دی، لکه ریګستان، لکه شورابک، غورک ولسوالۍ. هلته ځینې ستونزې د امنیتي موږ لرو په هغو ولسوالۍ کې، او بیا په هغو ولسوالۍ کې په اصلیت کې هم نفوذ هم وجود نه لري. د هغو ولسوالۍ خلک هم علاقه نه لري چې موږ ته مکتب فعاله کړي.
جناب رئیس اړیکه به یې نیول، اتمن علاقمندي موجوده ده چې اړیکه نیولې ده او ویلي دي چې دغه مشکل موجود دی؟
بالکل، هیڅوک مشته نه دي عزیز سوي په دې ساحه کې. که چېرې موږ څوک عزیز سي عریض سي راسي چې موږ غواړو په یو ساحه کې د خپلو بچیانو لپاره ښوونځي فعال کړو، موږ ډېر خوشحاله کېږو. کتاب، کرتاسي، معلم، هر څه چې زموږ په وس کې وي هغه ورسره کوو. هلته ښوونځي ورته پاله کوو که بېخي هېڅ امکانات ونه لرو، حد یاکل هلته محلي ټولګۍ موږ ورکوو دوی ته، د سواد زده کړې ټولګۍ ورکوو دوی ته، د چټک زده کړو ټولګۍ ورکوو د دوی لپاره، که یوالي که دوې وي که درې، هر څومره چې بسنه کوي. خو څوک نه دي عریستي وي، که په یوه حصه کې عریستي وي، موږ حتماً د مدرسې، د مکتب، ابتدایي لیسه، په هر حصه کې موږ آمادګي لرو چې دوی ته یو ښوونځي فعاله کړو.
قادری صاحب، دغه ستونزو په اړه چې کوم چې پوهنې وزارت پرې مربوطېږي، چې مثلا تاسې ښوونځي ودانۍ نه لري، په دې اړه ورسره شریک کړي دا موضوعات؟
بالکل، موږ د دوه درو کلونو راهیسې د تعمیرونو د ښوونځي لپاره تعمیرونو نشتون سره مخ. موږ د ښوونکو تقریبا 2000 شاوخوا ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو. د پوهنې وزارت ته مو پیشنهادونه کړي دي، دا چې په مالیه وزارت کې هم د معرفت وزارت مربوط کوډونه نور نسته. دغه معاشات په یو معلم ده استخدام په یو مشخص کوډ کیږي، کوډونه خلاصوي دي موږ نه لرو. هلته وزارت ته مو پیشنهاد کړی دي، اگر ریاست جمهوریت وړاندیز کړی دي، تر اوسه په نتیجه نه دی راوتلی.
د کندهار ولایت د پوهنې رئیس محب الله قادری و چې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اداري فساد تورونو او دغه شان د شي اکثره خوانزي په دغه ولایت کې تړل شوې دي لامینونه چې په دې اړه ازادي رادیو ته جواب وویلو. دوستانو بیا هم د پیغامونو ورده پیغامونه اور.
هلو، السلام علیکم رحمت الله. رحمت کابل نه تماشا وایم، ازادي رادیو ته دا سلامونه وایم اوریدونکو او کارکونکو ته بدل سلام. چه طالبانو ته دا پیغام پریدم چې ورونو تاسو خو مسلمان یاست، بیا کدی ار جی یاستی مسلمان خو یاستی، شکر تر داعش خو ښه یاستی. باید چې تاسو د افغانستان او ګلبدین سره یو څه یا داعش غم وخورئ. داعش لرې کړئ، داعش خو یم خلک وژني، نه په ماشوم دي نه په غټ دي، ټول خلک یې تباه برباد کړو. حامد کرزي سره چې ملوث کړی و، کونو کړی و، 15 شپې لپاره در پرېښول طالبان تاسو وي چې موږ روژې ته راځو. روغې ته ولې نه راځئ؟ که تباه سواستئ، که هر رقم سواستئ. ګوره، دا د افغانستان خلک هم تباه کړي دي، برباد کړي مې دي. نه جهاد قبلېږي، نه جهاد ته په افغانستان کې. ورونو، تا خو که جهر جي یاستئ، مسلمان خو یاستئ، باید چې افغانستان حکومت سره یو لاس وي. ادایش د پاکستان غم وکړئ، پاکستان ادایش مزدور د کار ورته کې وسلام په احترام. باید چې دا دما هغه دوه درې وارې نه شو چې پیغام. خدای په امان. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته عرفان الله عرفان د زابل ولایت نه دا پیغام پرېږدم. دا د وطن دشمنانو، خاینانو، د عالي تاسیساتو ته او کورو ته، ملکیانو ته، چپخانو ته، لانو ته، سړکو ته، ښوونځیو ته، مکتبو ته غټ غټ تاوانونه ور ورسول. څه یې لاسته رانه وړله،
دوی باداران یې خوشحاله کړله. زموږ افغانان یې په غم په میر په ماتم کښېنوله. زموږ افغانستان د بل د لاس الله وګرځوئ. ټول یې پنجابیانو یا نورو بهرنیانو ته جنګ ته در وګرځوئ. اوس عایشان دا شوي دي د خلافت په نامه اف ایم راډیو یې فعاله کړې ده. د دغه مخنیوی په خاص خاص ملي ځواکونه کوي. د وطن په دفاع کې ولاړ دي، قرباني ورکوي او شهیدان دي. دا خاینان پلونه، پلچکان، مکتبونه، مدرسې، ټول مسجدان رابق الله.
السلام علیکم. زه عطام محمد د روزګان د ولایت چوری د ولسوالۍ څخه. موږ ټول ولس دا غواړو چې موږ دغه پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوي چې موږ د دغه جنګو څخه ډېر په تنګ یو او ګرځو ټول مهاجر یو چې دغه جنګ یادوي راولای شي، دغه سوله سره وکړي، دا ژمی یې ودروي او یا دغه خپلې سیمې یو تر بل کنترول سره د لاسه کړي ورو سره ونیسي. السلام.
قدر من اوریدونکو، دا ود نن خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خبر رسوله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1.